د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 14 د نومبر 3. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د امریکا سفارت وایي د افغان خبریالانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. پیل په خبرونو کوو. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګېدلې. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګېدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګېدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پورز پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامع مدنی و خبر
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې دیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري خونه د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې څه باندې 350 بندونه جوړ کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په یو بیان کې پرون پر خپل اکسپاند ویلي چې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګول وزارت، 112 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې د کلیو بیا رغونې وزارت په لاس جوړ شوي او اکثر یې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې دا پروژې په کومو پیسو بشپړې کړي دي. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د سودان خلک په خورا تاوتریخجنو حالاتو کې دي او زرګونه ملکیان وژل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. دغه سازمان نه دی ویلي چې دغه حمله چا کړې ده، خو اسرائیل په غزه کې د هغو سرچینو ادعا رد کړې چې ویلي وو د اسرائیل یوې بی پیلوټ الوتکې پر دغه مرکز حمله کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په پیغام کې پر شونوف لګېدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په څلور کاله او سومیاشتو بند او نقدی جرمی 1,000,000 روبل چې څه باندې $10,000 کېږي محکوم کړ. د بند له تیرولو وروسته هم باید رابرت شونوف نږدې 1.5 کال نور تر محدودو شرایطو لاندې وساتل سي. د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقوقو کمشنر دیمیترو لوبینیتس نن روسي غوښتنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د اسیرانو لست برابر کړي. دا هغه اسیران دي چې شاید روسي اسیرانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد سي. تر دې مخکې مسکو پر کیف تور لګولی و چې د اسیرانو د تبادلې پروسه سبوتاش کوي. لوبینیتس د ټلګرام په کانال کې لیکلي، غواړم د روسیې د بشري حقوقو له کمشنر د اوکراین د ټولو اسیرانو لست چې روسیه یې سمدلاسه ستنولو ته تیاره ده ترلاسه کړم. د اوکراین دغه چارواکي لیکلي چې موږ هر وخت د جګړې د اسیرانو تبادلې ته تیار یو. په وږي اسمبلې میاشت کې هم مسکو او کیف د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړل. هغه وخت 103 اسیران د روسیې له زندانونو خوشي شول او د اوکراین له لوري هم د روسیې 103 اسیران خوشي شوي وو. بیا هم سلامونه او د خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پر ختمولو ټینګار کړی. لسګونه افغان خبریالان د بیپولي خبریالانو سازمان د راپور پر اساس طالبانو په دریو کلونو کې 141 خبریالان بندیان کړي دي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبریالان د حقیقت د لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زورزیاتي سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبریالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي، آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ. افغانستان د نړۍ په مخ له هغو هیوادونو دی چې د خبریالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو په وروستیو ردو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې CPJ په تازه شاخص کې ویل شوي، په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي. د دغې کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په 1/3 خپور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شوو خبریالانو له ډلې د 14 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بیپولي خبریالانو د سازمان په راپور کې هم راغلي چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبریالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبریالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبریالانو ته د طالبانو لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریمه کمیټه کې د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل،
for freedoms of expression, association and peace.
د بیان د ازادۍ ناستو او سولېزو غونډو فضا سخت محدود شوې ده. د بشري حقوقو مدافعین په ځانګړي توګه خزي خبريالان او د مدني ټولنې غړي لګواخونو ډار او زورونې سره مخ دي. ځینې چې بندیان شوي د جدي ناوړه چلند راپور ورکوي. ریچارډ بنت په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبريالانو ته د ورپی خو غواخونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبریالانو نه خلاصه کیږي، بلکې د خبریالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کیږي واخل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي واخل شوي او ځورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدی انصاری اوس هم د طالبانو سره په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړي چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤولین یې ردوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر قدم کے تازادی راجو پول کارکون کو تا اور دین کو تا سلام علیکم دیکھو رخ پلا یا معلوم یا دی جمہوریت دے زمانے یوستر گنی نور وجود میں پول لبائن اطلالا دا چار سال بستر شپا خانے کی 15-15% ماتا معلولیت لکلائی دا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دې مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګله دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاندی سانگی
دا زوانانو خپرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کیږي دې ته نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي. د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی، دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالیستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع سیرو ملتیا موکری. قدر من افتون کو د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالیستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبرې د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد، د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را په دی خوا چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندېږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بندې شولې. په رسنیو کې ویډیو ریپورټ په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم زم د خبریالانو د کار په برخه کې ډیر خندونه رامنځته کوي چې موږ هم لبده مرغه د دې برخه یو. سړوال باید ریپورت وکړو، اوس لبده مرغه یو ریپورت ونه ونه وخت نیسی. چارواکي اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ریپورت کوي. یو بیلګه مثلا د روغتیا وزارت در کوم غوي ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به درسنوي سره د مرکې کول اجازه نه لري، غوي تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یو بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان توایر او کلیپ نه درکوي، عادت مطلق وای چې ورور زه تاسو جواب نه درکوم. په دې برخه کې دغه ځینی موضوعات دي چې زه هم بار بار لامداسې موضوعاتو سره مخ شوی ما او لستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. سورته ویلې هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول دی بیان ازادي ده هغه تشمن نه دي.
یو بل خبریاله چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اختار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګه چې